آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
داعش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوره کړی ده. احمد چې بریم بیا مهم هر کله مو کوم. د امریکای ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پوروسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبان او دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د وی ځالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش وغړي وبشل او یو اندازه مهمات ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ آسیا ته شاید تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام، تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان ملت او خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک زندان ته چول شوی. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دی باید دی یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا تکول کیږي او زپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د دغه لپاره او د دوی د زپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه.
صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي. خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب، کله تاسو واورو، تاسو وایئ چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی. د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه، ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان لپاره منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګرولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول شي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش تون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زمونږ جغرافیا پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده ده او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاس د نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه دی هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اورول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیه به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیه څنګه مرسته د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم ترلاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیا د هیچا پر ضد پس له دې نه استفاده نه کړو. او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیا کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او زمونږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنګیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس له دنه به یو ناپیلی استراتیجیک او بې طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړ چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنکړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیس مرستې د داعش ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې وو، د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی، دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کینی. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی چې دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېلی دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من حیث یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅکله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په عمرو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لار پرانیزي د داعش ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به می ځینې مثلا د نجونو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غوښتنو ته سر ټیټ نه کی او دا ونه منی چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نشدې شي؟
د خبرې دی یو قوم ګورو چې نړی د افغانستان نه څه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین د خپل منافع او د خپل ستراتیژیکو منافع په کتو سره د افغانستان سره معاملې کوي. اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پهنتون دروازې خلاص شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاص شي. تر ټولو غوره لار دا ده چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې دغه په نتیجه کې طالب تدیت اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کومو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبان د امریکا لپاره د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع شي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره، طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو.
ازادي په چپو کې پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري د خبرونه په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې نیولې شي. د بحث موضوع مو ده داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلبانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه وورو چې داعش تاسو ته څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
داعش ډله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه پنړی والا که چې خپل برنامه لري او د خپل برنامو د عملی کولو د پاره یو سلسله نړیوال بی عدالتي دلیل راوړي، او دغه په نتیجه کې د ریکروټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاس وهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه. مختار سب له افغانستان او ری خواته پورسوی کې د سر راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او دایش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوې و چې د بلوچ وسلوالو او دایش ترمن شوې دي، او هغه وخت د سر راپورونه هم خبره شول چې پولیسکونو کسان وژل شوې دي په دې جګړو کې. دغه دایش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کولای، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلی. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان دننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي د ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دې چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نکړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دې چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او مونږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات دی بلوسانو سره لري، دوی خپل مشکلات دی پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات دی سندیانو سره لري، دوی مشکلات دی ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډیر مشکلات لري. دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ یو گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی شي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که له تاسو همدا پوښتنه وکم، سه په بلوچستان کې د داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشته کړی دي، دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل د دې لري. هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او په دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح دی. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي. پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پیږي چې درې حصے د تلورو حصو نه تاریخی افغانستان دی. پاکستان پیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هر مظاهرو کې ملیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي کې افغانستان په پخو درېده او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت باندې کې دا د پاکستان د مامغه وجودی فلسفه په اصطلاح منتفقی په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګۍ هم نه لګي چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نکوه ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملی لحاظ د هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دشمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنا داعش تیپا افراد مطمئنا د ګټو د مسالیو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترینوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچولای شي دا چې واقعیتونه څه دي کوي. دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلومات پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو زه فکر کوم ډیر سخت کار باندې. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیې کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشتې نیول شوې ده او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډېدای شي د لری لری سیمو؟
دا د هغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده ده او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دا قطعاً د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی بلکې افغانان د داعش د فریدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو کلک بحث په ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي. افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي. افغانستان د بلوچستان په معاملې کې مداخلت نه کوي. افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی د ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نوتلې وي په علومو سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنې موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا ډیورنډ موضوع وسیرو. خو دا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چیرې موږ اوس دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهراتو کې په زرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچتوي، همدا چې افغانستان بیرغ اوچتوي، بس
ګل ګلزار دا خبرې د ساده او بسيط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د پاکستان جغرافیا د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړۍ باید د طالب سره، د اوسنۍ حاکمیت سره، د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل ته موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم، هر لوی جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کرا وګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنځ داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي، د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخې توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم ساسو آواز اورم مهرباني
زما واشته اوس
بلې
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا غو فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال اخوات پر بنیاد باندې دا مطمئنن اوږد باز دی. اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنن حکومتونه یو سلسله داسې افراطی حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قار کړی دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري زما په پوهه باندې، په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس دا به ستاسو تفاوتونه دا حالت نه ویراغله آیا تر کومه هدف پورې به دی وکړی شي ځان اور نه بیل او یا بیل کړی دی او څومره به اعلامیه تاسیس وکړي عمل کې به څومره دا کار وشي. مطمئنه رسمي سیاست خو هغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړ، وزیر خارجه سرپرست، وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي. اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي چې د دې مورد کې د هیچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې، هغه یې نیولې ده. یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایت کړی دی. دی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړی دی چې دی په باندې خبر دی، د خپل سیمه تر اوسه دی پیسې او ډالر په باندې اخستی دی. اوس په باندې پیږي چې په دې سیمه کې په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی تن په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضی سندات شته دي. اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانې شته دي او یو سلسله استخباراتي سره لوبي شته دي یو سلسله مخالفتونه د امریکای او د چین د امریکای او د روسانو او آسیایي بیان تاثیر ورکړ او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې دا تمام راشان دي چې په دې موزیګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی درغه دغه منګه تاریخي ورونه هغه چې شلکاله لاسکاله پینځلسکاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کورنۍ مایه کړه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري دقیقا هغه چې جناب مختار وویل دی دروغ وایي خپل په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خو باندې راځي. اما لامل په دوی کې دی دوی جات کړی دي دوی تربیه کړی دي دوی صادر کړی دي او همدا اوسم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمال ای دا یو ملي ځخه مطمئن نه بلوچستان په ځد پښتنو په ځد د یو څه لازمي خوای په ځد باندې دی هم دغه ځواکونه استعمالي د څوک په دې عملیاتو کې واقع هم دا ایشو او څوک هسه د دایښ تر بهانې لاندې دا شاندې چې امر سم چې دا چې وایي په ان راځي چې کل استخباراتي معلومات بنیاد باندې باید مستند شي او سیاوي اتهام وارده ولا مغه سي جناب مختار رو رحم وایي بدرس نه مطمئن نه والله ټول نه کچیر ته داسې شواهد ثابت کیږي طالبان په دې کلاس کې مطمئن نه پاکستان به تنه سو استفاده کوي او هغه تنه سو استفاده کوي دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت
کارونه
مستند ده. تشکر
مننه سيد سيب. مختار سب د داعش عملیاتو تک وګورو په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد ترسلو ډیر عملیات شوې دي. په 2015 کال کې د عملیات کڅ هم کم دی او جنو خوشبینی هم څرګنده کړي بل چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي بي خو په دې ونه کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څنګه ښکاری چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلی شي بي بیا به بیرته راپورسي شي او کنه دا ډول ورو ورو کمزوري شګه درته ښکاری؟
یاو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا اومک د ستراتیژي د افغانستان په حق لا تغییر نه دمونده. یعنی گاونډیان مونږ غواړي چې په افغانستان کې پر خپل پښو ولاړ داسې افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او دیو افغانی استراتیجی لمخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټاکول کیږي، مفهوم دا دی چې د ګاونډیانو استراتیجی د افغانستان په حق لا تغییر نه ده. زمونږ هیله دا دی او نظر متاتی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژنې د شکلات پر ضد جنګېدلې ځان د تاریخ لري دلته په هر کله یو باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې داعش د دلارې تاجکستان د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلې، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره او اسلحه سره او د طالبانو استخبارات نیسي به اعتراف کوي چې موږ چیرې ټریننګ شوي او سره قبل ټرین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بام کې خو چیرې مو افغان کور وان کړل، یا د پولیس رینجر مو په بام والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. خپل د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې
دغه پدیده که د دې لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دی د داعش اصلی مرکز، اصلی سره هغه چې سپانسر ورکی، پیسې ورکی، امکانات ورکی، هغه ځای دی ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا هغه ایران ته راغی، د ایران نه پاکستان ته راغی، او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش اوس افغانستان ته راغی. د نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه ویسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لارې خلاصوي. د ایران استخبارات په ده کې لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دوو ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر یو خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغه د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بی طرف ستراتیژیک نافعلی سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیچ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هیڅ نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پرې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو مداخله وکړئ.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاری؟ یعنی تاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځته راغلی او استخباراتي مراجعو منځته راغلی. او دا په دې معنی نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتي مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نامه لاندې یو سلسله تحریکات کوي. او دا جمله ته په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق لپاره په معین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر ډېره حده پورې، اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه کې ټکول کیږي روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادونو له نورې دا چې تر کومه حده پورې موافق وو کنه وو زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم وسی تر ډیره حده پورې د استخباراتي مراجعو لوبي دي چې دغه
داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې گاونډیان په دې سترګه ګوري. تر دې پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبري وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبري وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي. کچیرته دغه ټولې خبري سمې وي نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟ درې موضوع
دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا اوم د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتلی. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایست یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې له لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو نشو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په هکله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لار غوره کړي، او د نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک اوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وي هغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره د وصل سي، زموږ ملي ګټې او ملي منافع دا وي چې موږ باید د هندستان سره له طریقې د پاکستان له طریقه وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زماله طریقه باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره وصل سم. د پاکستان غوښتنې به اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مري. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ شئ، هغه د کرشه نه مري، د فرضي کرشه جنایت بوري، ظلم بوري، خیانت بوري. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیه ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپل پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي، دا خپل پاکستان جوړ کړل، او خپل پاکستان د وزیر دفاع ابل ورځ اعتراف وکړ چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امور کې مداخلت کول، موږ دوی په بنسټګر وو، موږ تراهو او موږ خپل هر څه د افغانستان سره مو دا هر څه کړي، او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک، ایران، دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تک ته ولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي چې ته یو جماعت والوځي، چې یو ښار کې او بم کیږي، چې ته سپین ږیرې ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له ده نه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کیږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانوني اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملی باورونو او ملی ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د خود و قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي، او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیه یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیه تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپل دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شي، افغانستان تاسو سره منځوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو، که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې به څه وي، ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي، او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جوبونو ډکولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دی او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې په پردي ملک آباد شوی دی، که چېرته پاکستان په دې باندې پوهیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، که په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې ملي په پخو ولاړ حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کیږي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب ترلاسه ده یا په دې باندې باور لري، دا د پدې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک استئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان منځ ته، دا زمنګ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه احساس سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن د رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپینسترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اډه کا غواړي نورشي زمنګ نه واري چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلې سړی حیرانېږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت لمنځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځ یوسو. خبر د ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده؟ د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو لپاره د یو سلسله افراطی حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتون دا بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطی طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا سروه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خو تاسو سره ناس دي نو تاسو د افراطینو سره هستی. دا هغه سیاسي سادهګیګانی دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دیکې د دې دا غټه ده چې دې په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به داغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکې، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکې، د بل ځای نه ورته پیسې ورکې، تر څو دی خپل جبونه ډکې دی د وطن سره، دی د خاور سره، دی د پاکستان سره، دی د اسلام سره، له سره کوم علاقه مندې نه لري. په دې باندې علاقه مندې دي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل. په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اسلام مجاهدین چې دغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، دغه په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي ترمنتر د خپل په خپل ذات کې هغه لوبې دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو د پاره دا د جنایات او ادامه او دا مختلف لوبې په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازو په اسلام منګه عقل نه رسیږي واقعا تر روان دي او دا هغه په نتیجه کې د افغانستان بې ګناه خلک قرباني کیږي.
مننه د سیدی صاحب. د دې لخت چې دا د بحث روسي شیبو تر رسیدلی او دا بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي؟ ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشه، مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3500 ترمنځ افراد په افغانستان کې لري. مهرباني.
زه په دې سیګار په خبرو مې ذات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم ستراتیژیک اهداف لري. خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی، خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی. او داعش د افغانستان د جغرافي سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري.
مختار صاحب، که چیرته داعش د سیمې لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکنه دي ځکه چې د سیمې ټول هیوادونه باید لاس ورته یو کی؟
هو، که سیمې افغانستان من حیث یو خپلواک ملک ومني، د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوره کړي، سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخه سیاست او پالیسی پریږدي، د افغانستان د منافع او د قدرنو سترګو ګوري، مونږ هم د سیمې منافع او د قدرنو سترګو ګورو، ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي. اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ غونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپول شي. دوی د دل لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي، د افراطیت په نوم پیسې واخلي، یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش مقابل کې مونږ قربانیان یو، مونږ ته باید په ملیونونو ډالر راکړي چې مونږ څه کولای داعش وټاکو او للبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي. چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت.
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې هم دغه دایښ بیا برته دوی ته ستونزې پیدا کړي.
قطعا هم داسې دی او انداسي وو کچيري نړي دته متوجي و نو سيږي مونږ ځل بیا نړي ته ځخ کو چې داعش سره او د داعش د زپلو سره باید د هغو مؤثر ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په زپلو کې ښه تجربه لري. طالبان وو شو توانېدل چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او لمنځه ویسي او په ځینو ځایونو کې که داعش لمنځه نه ځي په دې معنی لري چې داعش یو بیکاپ لري، یو مرکز لري، یو ځای دی چې هغه نه تمویلږي. اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل شي. که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدلی شي. که مونږ غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو، دغه انتخابات په هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی. خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغاني ستراتیژي و نو وسیږي، د پردیو د ستراتیژیکو برخه و وسیږي، افغانستان به نور هم وران شي. په لحاظ غوښتنه مو دا دی چې موږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو، چې یو ستره لویه جرګه دې راوغواړي، قانون اساسي دې منځته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو ناپېیلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مقابل کې واقع نسی. یعنی د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو کې مفید او مؤثر دی.
ډیره مننه مختار صاحب. سیدی صاحب له تاسو مننه کوم. له مختار صاحب څخه مننه دویمه. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخته سفر. Thank you.
مزاج لرمه